السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زی صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو د نن جمعې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کو په بلخ کې پرون د شیعګانو په جماعت باندې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 تنه مړي ورول شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی، خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول. پر دغو حملو د اعتراض لپاره طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارج دفیر وروغوخت. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وانګ وینبین په بیجینګ کې خبرلانو ته وویل د دوو متحدانو ترمنځ په پوله کې وروستۍ شخړې پر پاکستاني ځواکونو د هغو حملو له کبله رامنځته شوې چې ادعا کېږي د افغانستان له خاورې شوي وي. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1903 لمریز کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې په کابل کې پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 لمریز کال د اوبو د موافقې په بکنه سره میلادي کال د اوبو د موافقې پر اساس له ایران سره د منل شوو اوبو برخه اومني. او د امریکا ولسمشر جیو بایدن پرون اوکراین ته یو بل 800 میلیون ډالري مرسته اعلان کړه. بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د 800 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولسته په وینا کې خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره د اضافي بودیجه تصویب کړي. خبرونه ملند واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته پرون په مزار شریف ښار کې د شیعګانو په یو لوی او تاریخي جماعت باندې یوه خونړۍ بمي چاودنه وشوه. د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی ویلي دي د وژل شوو کسانو شمېره 25 ته رسیدلې ده، خو سیمه ییزو رسنیو ویلي دي چې د وژل شوو او ټپیانو شمېر څو چنده زیات دی. یو عیني شاهد ویلي
تمام در داخل شهر بودیم، در لحظات اول خود رساندیم. متاسفانه آمار تلفات هم بالا، زخمی هم زیاد است.
په افغانستان کې ورسته پر لپسې چاودنې د څخ کارندوی کوي.
داخلی لامل د داعش ډلې بیساری وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو له لوري لشپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثر نجونې ښوونځیو ته لاړې نشي. یوه د ښوونځي زده کوونکې وایي
ډېر سخت خو موږ دا ته میاشتې ویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځی شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړسو. نه وسول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه.
او د پاکستان د مالیې نوی وزیر امریکا ته تللی څو د IMF یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه وکړي.
د شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیست رابه شو د پروګرام اول مطلب ته. پرون په مزار شریف ښار کې د شیعګانو په یو لوی او تاریخي جماعت سیدوکان سیمه کې یو خونړی بمي چاودنه وشوه. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی وایي په دغې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی، خو سیمه ییزو رسنیو د وژل شوو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات لوړ ښودلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. ملګرو ملتو دغه برید په کلکه غندلی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکي وګړو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. یونما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر ریچارډ بین پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړې چې پر ښوونځیو او جوماتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. ښاغلی بنت همداراز د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سي دوکان د پرونۍ چاودنې په اړه د دغه ښار یوه اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري اژانس ته وویل
دا پیښه په رښتیا چې زړه بوګنوونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساو. له بده مرغه د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
موږ په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوو چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب سوي. موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
کشور مو بسیار خراب است. ما هیڅ ځای امنیت نه داریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې 4 تنه ووژل شول او 19 نور ژوبل شول. دې ته په ورته بله پېښه کې چې د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې وشوه 4 تنه وژل شوي او 1 تن ټپي دی. د کابل د قمبر 4 لارې په پرونۍ چاودنه کې 2 ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یوه ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
و امر دل چې په مزار شریف ښار کې پرونی بمی چاودنه چې پکې ګرن شیا عبادت کوونکي وژل شوي او ټپیان دي، د ملګرو ملتونو لخوا په کلکه غندل شوې د غبریت داعش کړی دی. په افغانستان کې وروستۍ پرلپسې چاودنې د څه ښکارندوی کوي. اسمت ساروان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې د مزار شریف د شیعګانو د جماعت د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ستاسو په نظر د داعش ګواښ د افغانستان لپاره څومره جدي دی؟
زما پن په افغانستان کې د وروستۍ مرګونی تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل یې داخلي او بل یې هم بهرني ده. د دنني یا داخلي لامل یې د داعش ډلې بېساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالي، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت پر اوستو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي. بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامني او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټې اخیستو سره په افغانستان کې ناامني او خپل نفوذ پراخه کړي.
آیا دا بریدونه د دې معنا لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په بې ساري توګه وده کړی او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازمه ده چې د یو ولسواک نظام له لارې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه دي بیا ورغول شي، او د ګاونډي سیمیز او د نړۍ هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي دي.
د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې په افغانستان کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غواګی است. په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو له لوري لښپګم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثر نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. په دې څېړنه کې ویل شوی چې په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د نجونو اکثریت نه هیلې شوی او د پخوا په شان ښوونځیو ته نه ځي. جزئیات په دغه رپورت کې.
سیفتی چلدرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80 سلنه نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیفتی چلدرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تیره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 او 100,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف د چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف د چلډرن لنجونو سره خبرې کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمینه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاسې ته په کور کښېنې. ډېر سخت خو موږ دا ته میاشت ویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاسو نه وسول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه وسول.
سیف د چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف د چلډرن پر افغان طالبانو غږ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف د چلډرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوی توجیه کړی شي.
جوان طریقه پولیس وجه شوې ده
تا کار وکړنه به تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
د بشری حقوقو د سار ډلې پر طالبانو غا کړی چې د هرات د خزو د زندان پخوانی مدیر علي عزیزي له زندان خوشی کړی. دغه سازمان په نوې راپور کې ویل شوی د میرمن عزیزي قضیه د بشری حقوقو د سرغړاونو د جدي تورونو په څیرلو کې د طالب چارواکو د پاتراتلو ښکارندوی کوي. د علي عزیزي د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هرات د زندان د خزینه مدیر د ورکیدو او نیولو په اړه وضاحت ورکړي، خو د طالبانو حکومت د علي عزیزي د ورکیدو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب نه دی راکړی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د هرات د ښځو د زندان د رئیس علي عزیزي له ورکېدو څه باندې اووه میاشتې تیریږي او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د ژوند او مرګ بې خبره له ژور خفګان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې طالبان له دوی سره همکارۍ ته زړه نه ښه کوي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې ځواب ویونکي واوسي او زر تر زره دې د خپلې خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت هفت
له هغه ورځی راهیسی چې آلیا و میاشت مخکې ورکه شوه زموږ له ټولو حدسو سره سره هغه که په هرات کابل ټولنیزو شبکو او یا هم د نړیوالو سازمانونو لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له لارې وکړي هیڅ کومه پایله یې نه ده ورکړي. طالبانو له یو ځلې پرته نور موږ ته هیڅ ځواب نه دی ویلی. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضریږي. موږ د آلیا له برخلیک څخه خبر نه یو.
خبری از آلیا نداریم.
ښاغلی عارفي ادا کوي چې خور یې د هرات د ښځو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درکه سوه. ښاغلی عارفي وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضره سوه. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور سوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دې راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشي کړي او یادې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزي د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکې کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزي د ورکېدو په لومړیو ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والي پخواني مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو ورکېدو او حتی د وزلو ډېر راپورونه ورکړل سوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه د پور د ترلاسه کولو لپاره په داسې حال کې واشنگتن ته لاړ چې نړیوال بانک اعلان وکړ د زیاتې ګرانۍ او د عاید د کمیدو له کبله د پاکستان د خلکو د پیر وس خورا کم شوی. د پیسو نړیوال صندوق د عمران خان د پور ورکولو عمران خان ته د پور ورکولو ژمنه کړې و خو د دې لپاره چې د دې سترې مالی ادارې شرطونه عملی نه کړل موافقه لغوه کړه. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان د نوي حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون واشنگتن ته روان شو چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د هغو پورونو په اړه خبرې وکړي چې دې صندوق کې پاکستان ته ورکړه درولې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان مخکینی حکومت ته د $6 میلیارډ پور ورکړه ځنډولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر واشنگتن ته تر روانېدو مخکې په یو ټویټ کې ولیکل واشنگتن ته د سفر هدف یې دا دی چې د پیسو نړیوال صندوق هغه پورونه پاکستان ته ورکړي چې د عمران خان د حکومت پر مهال یې درولي او د پاکستان اقتصاد له خطر سره مخامخ کړی و. پاکستانی شنون کې وایي د دغه هیواد اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نور پور له اخیستو پرته د ژغورنې بله لاره نشته. د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق سره په 2019 کال کې د $6 میلیارډ پور موافقه لاسلیک کړې وه خو IMF دا موافقه د دې لپاره لغوه کړه چې د پاکستان حکومت د دې نړیوال صندوق شرطونه پر ځای نه کړل. لبلی خوانړیوال صندوق په یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان د 4.3 سلنه خلکو د ورځې عاید تر $3.2 یا $600 پاکستانی روپیو نه اوړي. د نړیوال بانک پر اساس د عاید د کمیدو او د نرخونو د لوړېدو له کبله د اکثرو پاکستانیانو پیرو دوس کم شوی او د وضعیت په ځانګړي ډول د بېوزلو خلکو پر ژوند بد اغېز کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته مو تر دې دمه غوږ نیولی دی. کولی شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې په ژوندۍ توګه هم واورئ. اوس مایک اجملان ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه دی برخې ته مو اجمل اند هر کله کوم. په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د انجی کرکیلی ته زیاته شوې ده او لامل یې د دې ولایت للمي او شاړم ځکې پرې خیرازه شوې دي. انجا د افغانستان په ځینو غرنیو سیمو کې په طبیعي توګه وده کوي، خو په وروستیو کې کروندګرو په خپلو مځکو کې هم کرکیله پیل کړې ده. نور حل
که څه هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجی حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. کابو دولس کاله وړاندې د کرنې وزارت د دغه طبي بوټی په راټولولو یې بندیز ولګاوه، خو په وروستیو کلونو کې د یو شمیر خصوصي شرکتونو لخوا د انجی تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او له امله یې کروندګرو د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. په کندز کې د انجی کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول توریالي سالی ازادۍ راډیو ته وویل
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه. بالاتری نایده
انجی کشت لعمل وزگار کسان ده کار و روزگار خواندان کیجی او دیر لوار اواید هم لری ده کندوز پخاناباد، علی آباد او پدشتیارچی ولسوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انجی کرالیه ده. انجی شنالیوال مارکیت لری، انجی سوداگر لمشتخ هندوستان تولی، لانجی ده درملو که جولولو که کار اخستل کیجی.
خاغلی سالی زیاته کړه په یو جرف ځمکه کې دینجی اته سو بوټی کې نول کیږي. که تخم وکرل شي یاد بوټی له څلور تر پنځه کاله وروسته ثمر ته رسیږي، او که بزغلی وکرل شي وروسته له دوه کالو په ثمر راځي. نوموړی وایي دینجی تولید په هر جرف کې دینجی کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جرف ځمکې څخه له دوه سوه تر درې سوه کیلو دینجی شیره ترلاسه کیږي. د هغه په خبره دینجی یو کیلو شیره له لس زره تر شل زره افغانیو پورې بیه لري. د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې په دې ولایت کې دینجی کښت ښه نتیجه ورکړې او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه عواید یې هم ښه دی. د علی آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین ازادۍ راډیو ته وویل
دا سال مې شمای را کښت میکنیم این از خود سامانګان او از بازار
لس کاله کیږي چې ما د انجی کرلو ته مخه کړې ده. د شیرې راټولولو په وخت کې له بدخشان او سمنګان دلته وزګار خلک د کار کولو په خاطر راځي. ما د انجی ګټه لیدلې ده. زه له نورو بزګرانو هم غوښتنه کوم چې انجی وکړي او اقتصادي ستونزې به یې هوارې سي.
د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي.
کشتین کشت کړم، بسیار یک چیز خوب است، فایده هم داره، د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است.
ما اینجا کرلې ده، ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د کوکنارو په پرتله د انجی عواید هم ښه دي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن انجا د کوکنارو د کښ بدیل بولي.
کندز کې الحمدلله په سلهاو هکټار ځمکه هنګ خلکو کرلې، ځکه دا په وچو ځمکو کې اوبو ته دونه ضرورت نه لري، بارانونه هغو باندې دا شنه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړي دي ته بازار لري، ځکه خلک دې ته تشویقیږي. آینده کې به دا ډېر رشد وکړي په کندز کې.
انجا یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي.
او سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فارین پالیسی خبرونه د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په وروستي اقدام یې ولیکنه خبره کړې ده. وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې جرمني ته پناه وړي، اوس د اوکراین له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر له کبله له ورکړل شوو کورونو ایستل کیږي. د فارین پالیسی په وینا جرمني افغان کډوال بې کوره کوي، څو د اوکراینی کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي.
خبرونه د مریم اروین په نوم د ایوی افغان میرمنې کیسه کوي. وای هغه خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سباناری ته ناست و چې یو داسې خبر ورته ورسېد چې د کورنۍ تمنه لرله، او هغه دا چې د افغان کورنۍ باید کور له اوکراین څخه تازه ورکړه شو لپاره خالی کړي. د خبرونې په وینا دا اقدام له پوښتنې او خبرو اترو پرته وشو او د کور له تخلیې له څلور ساعته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خالی کول وویل شول. د فارین پالیسی د ریپورت له مخې دا پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې لخوا شوی او استدلال دا دی چې د اړینو ملاحظاتو او عملیاتي ستونزو پر بنسټ بله هیڅ لار نه لري، ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې ښځې ماشومان لري چې پر سر چت او د خوب لپاره تخته اړتیا لري. د فارین پالیسی خبرونه لیکي سره له دې چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا 3500 یورو ترلاسه کوي، خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. له امریکا خبریدونکي هیل رسپانی یو پخانی امریکایي سرتیری له خولې چې مخکې په افغانستان کې دنده ترسره کړې اوس په داوطلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنګیږي، وایي په اوکراین کې جګړه د افغانستان پرتله خطرناکه ده. د میرو پاپوویچ په نوم د دې پخانی امریکایي سرتیری له خولې رسپانی ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیری په بشپړه توګه کم ګڼلی وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یو دوره دنده ترسره کړې او پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې د کالج محصل وو. رسپانی د نوموړي له خولې لیکلي اوکراین دا مهال له افغانستان څخه خطرناک دی، ځکه دلته باید د روسیې له توپچي ځواک، ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پخواني امریکایي سرتیری ویلي که چیرې اوکراین ته راسئ نو بیا پرې فکر وکړئ. زه نه وایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی، خو د دې زیات احتمال شته چې ووژل شي، ټپي شي او یا بند شي. میرو پاپوویچ زیاته کړې که چیرې مو دویم ځلي فکر کړی وي او بیا هم غواړئ اوکراین ته راشئ نو خدای مراوله زه له تاسو مننه کوم.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه
اوسم